په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي. تر دې او یو لړ نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال سوله د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب وباله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یو مرمۍ وژل شوي دي، او یوې هندي محکمې ټولو هغه دوه دیرشو کسانو ته چې نږدې دیرش کاله د مخه پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. شغلي علوي ویلي چې پاکستان په هر اړخیز ډول د افغانستان د سولې هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې ختمېدل او د ثبات ټینګښت غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ویلي دا مهال د روانو ستونزو څخه د راوتلو یو استثنايي فرصت رامنځته شوی دی، نو هغه سولې ته د افغانستان د رسېدو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوی ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په دریمه وروستۍ ورځ د هغه هیواد له دینی عالمانو سره هم وګوري. نوموړي تر دې د مخه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله شي چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یو تګلاره ترلاسه شي. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر دا خبره کړې ده. هغه ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی او له شریکانو سره به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. سلمی خلیلزاد داسې مهال دوهې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغې ادارې د کابل په ګډون په نهو ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې یو مسؤول محمد نسیم مرادی نن ازادي راډیو ته وویل
پنانګارور، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې لس ملي متر پورې اټکل کیږي.
دا اداره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي سیلابونو د زیانونو د کمېدو لپاره چمتووالی ونیسي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یو مرمۍ ووژل شول. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه. ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور لګېدلې ده.
بیګم اوستن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او تو کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولت زیوی د پیښې درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل شوی دي. که څه هم دغه مقام ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول شوی، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. زموږ غلا ازادي راډیو ری په اوکراین کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څپاندې څلور زره کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي. د روان کال د مې میاشتې راهیسې چې دا وبا په اوکراین کې خپره شوې، په دې هیواد کې په یوه ورځ د کووید 19 ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره ده چې ثبت شوه. د اوکراین د عامې روغتیا وزیر ماکسیم ستیپانوف نن په کیف کې خبریالانو ته وویل په 4029 ناروغانو کې 216 اویا تنه یې ماشومان او 101 اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. د ستیپانوف په خبره له دې شمېرې څخه 203 د شتنه په روختون کې بستر شوی دی. تر اوسه په اوکراین کې 2,295 تنه په کرونا وایروس اخته شوي چې 4,109 تنه ترې مړه شوي دي. او یوه هندي محکمه ټول هغه دو دیشو کسانو ته چې نږدې دیش کاله د مخه پر یوه جمعات په بریټ کې پلاسلرل تورن ول برات ورکړ. هغه بریټ چې جمعات پکښ ورانسو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تاریخواله راو پاره و چې شاوخه 2000 کسان پکښ ووجل سول. د هندو ملت پالي بهاراتیا جناتا ګوند یو شمیر لورپورې مشران په تورونو کسانو کې شامل و چې نن برات ورکړل سو. دغه کسانو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په 1992 کال کې په اتر پردیش ایالت کې د بابری په نوم د شپاړسمې پیړۍ پر جمعات د بریټ سپارښتنه کړې وي. هندوان په دې باور دي چې دا جمعات رام په نامه د دوی د یو خدای په زیږنځای کې جوړ شوی او ادعا کوي چې جمعات د یو زیارت پر سر جوړ شوی وو. په 1993 کال کې 940 کسان په دې بریټ کې په لاس لرلو تورن سول، خو له هغه وخته له دې ډلې 12 کسان مړه شوي دي. پاته دو دیر شتنو نن د یوې ځانګړې محکمې څخه برات واخیست. محکمې حکم وکړ چې دا جماعت د ټولنې ضد عناصرو لخوا وران شوی وو او داسې اسناد نشته چې دا کار له مخکې پلان شوی ثابت کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري ولنه پراپرونه کې باور چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړې.
اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په
باندېنې په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې لدې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم چیز دی.
د دې مودې دا چې د سیلابونو تر راوتلو مخکې دا ډول خبرداري څومره د زیانونو مخه نیولې شي د چاپیټل ساتنې لپاره یو متخصص سره مرکه کړي. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي.
کوم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کړو.
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا چې له نورو ژبو پښتو ژبې ته د ژباړې وضعیت څه ډول دی په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، د هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا څلورم پنځم لا ژباړې کېږي.
د نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې روانې دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. خپرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په څو راتلونکو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راشي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرم پرې رپورټ لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړی چې نن او راتلونکو څو ورځو به د افغانستان یو شمیر ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهدان وي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن پکې سیلابونه راووزي. دغه شان د دې ادارې د اټکل له مخې کابل، بدخشان او ننګرهار بیا هغه ولایتونه دي چې په راتلونکو څو ورځو کې پکې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی خلکو ته سپارښتنه کوي وای په هغه ځایونو کې چې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته خلک باید خپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي.
ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابیلو نقطو کې لاس ویشت ملی متر پورې اټکل کیږي. موږ مبارزه او دس لایګاری څخه غواړو چې په وخت او زمانه کې آگاهی دی کې په دې ولایتونو کې
په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې یادو ولایتونو ته د لومړنۍ خوراکي موادو او پیسو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته ویل
د قزاقستان هیواد هغه مرسته چې د څلوېخ زره کورنۍ لپاره وه تیر ورځ ترې د پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او بامیانو په ګډون و ولایتونو اوسیدونکي برخمن شول. د غرات په کابل کې هم له لس زره کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده او هغه سیمې چې له ګواښ سره مخ دي هلته د استنادي دیوالونو د جوړولو کارونه هم پیل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نورستان، پروان او کونړ نه راپورونه وایي چې اوس مهال دغلته اسمان نیمه وریځ دی، خو تیره ورځ د دې ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې درانه اورښتونه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم په پروان کې د سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په برخه کې انتقادونه پر ځای پاتې دي. د پروان د والی ویاندي وحیده شاهکار د هوا پیژندنې ادارې د نوي خبرداری په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د ماشینونو په وسیله د سیلابونو لارې خلاصې شوې دي. د تیر په شان لوی خطر نه دی متوجه، خو بیا هم موږ له خلکو غوښتنه کړې چې باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. موږ هم دوی ته په خوندي ځایونو کې د استوګنې چمتووالی نیولی دی، خو په دې شرط چې دوی ومني.
د یادولو ده چې تیره میاشت هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسانو ته ځاني او مالي زیانونه واړول، خو تر ټولو خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې لامل یې دوه وتنه ووژل شول او لسلو ډیر ټپیان شول، چې لا هم د دې ولایت زیات شمیر سیلاب ځپلي د استوګنې لپاره سرپناه نه لري او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راستون شوی.
و موریدل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راووتلو خبرداری ورکړی دی. پر دې موضوع مې مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګرت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټره اخلي مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د هوا پیژندنې او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه چې پر اساس دغه خبر دا ډول خبرداری ورکول کیږي څومره معمولا دقیقې وي.
مخپلام د وړاندوینې نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د اورښت کچه د 10 ملي مترو څخه تر 40 ملي مترو پورې ودرېږي، یعنی 1 سانتي څخه تر 2 سانتي متره اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کومه ځمکه چې دوی ښودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چېرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب د راتلو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پیښیدون کیدی. خو یو شی باید بلم وویل شي چې د سیلاب د پیښیدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطح یې ټیټه ده، دوهمه سطح یې متوسطه ده، او دریمه سطح یې هغه آخري ورننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني ورننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی دغه سطح دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله ټیټه ده. یو شی بلم غواړم چې یو مغه ده چې دغه وړاندوینه نه یوازې د ورښتې کچې بلکې د ځمکې د نوي وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او دغه په اساس باندې دا وړاندوینه ترتیبوي. دی ګټه لري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د یو کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کې هغه آمادګي ولري د اوبو د انتقال لیک لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کې. خو دلته بیا هم د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینه دقت تر اوسه په هغه سطح کې نه دی. خو
مایار صاحب هم دغه پوښتنه ما کوله چې د خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کېږي د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي، خای په یو سیمه کې ډیر بارون نوريږي، په یو سیمه کې کم وريږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو په غو شدت باندې نه وی راوتل.
څنګه هم دغه د اصل شرط دی چې وړاندوینه د پیښو لپاره یو تر ټولو اړین چیز دی او دغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هرڅه اداره. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي اداره د نړیوال سیستمونو څخه کار اخلي او دغه دقت چې دی هم په مکانی لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنی چې په یو ځای کې مثلا اورښت خو بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا اداره دوی مجبور دي د وړاندوینه د ولایت یا د ولسوالۍ په سطحه باندې جوړه کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي، ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي شي، او همدا د اعتماد سطح راټیټوي. او بل څنګه د وړاندوینه دا چې دغه وخت یې هم دقیق دوی نشي پیش بینی کولای، ځکه چې اورښت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې راشي راشي هر شپږ ساعته کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکوي. دوی د ما د معلوماتو په اساس اوس په دغه باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت د دغه وړاندوینو پر مخ وړل شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لنډ راته ووایي چې دا ډول خبرداری د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي، که هغه مالی وي یا ځاني.
په اصل کې لکه څنګه چې ما ویل وړاندې مې په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی، او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم څیز دی چې کوم ستونزې چې زموږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی، ورو ورو هم به مو سیستمونه مخته ځي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدېږي. د دې په اساس بیا خلک کولی شي کوم ځای کې سیلابونه پېښ شوي دي اوبو دپاره د اوبو د لیک دپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي، باید خلک د اوبو د انتقال د لاندې خواته د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر ټیټ دی، نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي، ویالې هر څه تنظیمول، دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینو خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه، نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې نن ځوانان په یو لوی غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکلي. دغه غونډې تنظیمونکي وایي چې د دې شورا لپاره د غړو په ټاکلو سره به ځوانان لا سره منسجم شي او د ستونزو له حوالي سره به مرسته وکړي. فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
افغان حکومت د دغه شورا جوړول مهم او ګټور بولي. د جمهوریت ریاست د ځوانانو د چارو د انسجام مشر شاپور ژمن یا د غونډې ته په خپل خبرو کې وویل،
بهخي د سلوړی ورځ د چې د هیواد په کچه د تصمیم نیونې ټولو تر ټولو عالی ترينه مرجع د ځوانانو عالی شورا د جاتنوب جمهور رئیس د غلرنیت پاساس رمایسته کیږي چې پیړی پیړی په ځوانان د یوازې د جګړې د سنگر سنتو کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو تصامیمو کې تر رهبری کچه د تصمیم نیونکو یو محوري ځواک په توګه انعکاس کوي.
په دغه غونډه کې یو شمېر ګډونوال ځوانان هم په دې باور دي چې د ځوانانو عالي شورا به وکړای سي چې د دوی ستونزې حل او له حکومت سره یې نږدې کړي. هیلي مجتبا له پکتیکا او اسدالله عطار له بلخ ولایتونو په دغه ناسته کې ګډون کړی.
دا برنامه ملي او همشموله ده. له نیکه مرغه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او اقشارو ورته ځوانان راغوښتل شوي تر څو د ځوانانو د اوسنیو ستونزو چې هغه فقر، ناامني، ناقانونه کډوالي، اقتصادي او بیلابیل نورې ستونزې دي پرې بحث وکړو تر څو حکومت کار اهل کار ته وسپاري.
شورای علی جوانان دا مونږ ته یو مفید لاره دا ښیي چې مونږ ارګ سره مستقیما په روابط کې مساتي، لکه مونږ کم ستونزه ده دا ټول مونږ کوی سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
د ولسمشر د فرمان له مخې د ځوانانو عالي شورا به 22 کسیزه وي چې اته غړي به یې د جمهور رئیس، اته نور د نننۍ ناستې د ګډونوالو له لوري او شپږ کسان به هم د حکومت له لوري له هېواده بهر د افغان ځوانانو له ډلې دغې شورا ته انتخابیږي. دا شورا به د هېواد په کچه په ملي او مهمو بېلابېلو مسایلو اړوند پالیسۍ، پلانونه او وړاندیزونه چمتو کوي او حکومت به یې په خپلو چارو کې پلي کوي. خو یو شمېر معترض ګډونوال وایي چې د شورا د غړو شمېر د زیات سي او د ټول هېواد په کچه د ځوانانو استازي پکې غړیتوب ولري. زبی ایمان له میدان وردګو او عزت الله له کندهار ولایتونو د غناسته کې ګډون کړی وو.
دولت خو دا کوم او تک آسان چې دی غوښتي چې زمونو په کاچا باندې افغانستان په کاچا زمونو نه معرفي کړی یا وټه کې هغه هم ځنه رئیسان د ادارې مور نه یا په عموم کې د ارګ د خامخ کې ټاکل شوی او بل په عموم کې دا غدي چې دی مثلا شپږ نفر د خارج نه راغوښتي. دا د خارج نه کوم ځوانان رسې هغه دلته د افغانستان د جغرافیې د قومونو نه د مذهبونو دې پاکل باندې د معلومات نه لاته نه پر د ټول افغانستان په کچه باندې کړي په دې کې اهل هنود تقریبا 15% او 5% اهل هنود لورو مفواتن کې دغه برخه چیرې د کوچیانو برخه چیرې د پومم کې نور ډېر پشایي قومونه نور قومونه د ډېر قومونه دغه برخه نشته.
د ځوانانو د شورا جوړول به اساسي ډول نس کولای د ځوانانو هغه مهمترین ستونزه چې کار دی حل کړي. دولت او نظام په مجموع کې کومه خاصه مشخصه تګلارې او استراتیجی نه لري د بیکاری د محکول لپاره، او په دې شورا کې کوم خاص ځلامل وجود نه لري چې د غزوانان به د یو خاص ځلامل پر بنیاد باندې راغشتل سوی وای. دلته اکثره دروابطو په اساس باندې د وضعیت کارونه ورته بشل سوی دي.
د غزوانان وای حکومت د ځوانانو لپاره په داسې پلانونو او تګلارو کار وکړي چې عملی وي او ستونزې ورسره حل شي. د حکومت د سروې لمخې د افغانستان نږدې او یا سره نفوس ځوانان جوړوي. تر دې دمه د ځوانانو لپاره یوازې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ځوانانو د چارو معنیت و چې وسی علي شورا هم جوړ شو.
و امر دل چې په کابل کې ځوانان په یو لوی غونډه کې سره راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو یوې 22 کسیزې شورا لپاره غړي ټاکي. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمېر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي، خو آیا د ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی؟ اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا ژباړه مخکې ته داسې کېدلی چې تل ته جمله ورکې.
15 کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. د جې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وای ل 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وای تر دې دمه نګدي اتیا زره پښتو جملې ژباړلې او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری شي هغه د دې مسولیت لري، هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي یا کوي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشت حساب ده. نو دا غوډي دا وسوم دا په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی چې وسدا دي په دې دنیا کې د پښتو دا ترجمان د زرګونه خلک یې کاری
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅ څوک حق زحمت نه ورکوي، بلکې دی وای دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتو په هدف ترسره کوي. دی وای خپل دغه کار ته هر ورځ له یو ساعت ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ ترسره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د سلرويشتمې ګڼې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د شلمې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو په اړه په بیلابیلو ترکی ورځپاڼو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه بچې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. له دې وروسته له اردو، فارسی، روسی او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په وروستۍ لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کاره خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی، تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خار زوی او وای تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څیړونکو نجیب منلې د پښتو ژباړې اوسنۍ بهیر بيستونزو نه غني او وای تر ډیره ستونزه ده چې پښتو ژبې ته ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصن پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعونه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیان ژباړلي دي فارسي ته، دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثر هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په آلمانیا په روسي لیکل شوی، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوی، هغه د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا څلورم پنځم لاره ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حد لاسه ورکوي.
خو حزب الله تلوای اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په وینای په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتلوای کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي
یو داسې مرجع نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی.
چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیا دي.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدې اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به یې د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځواني دي د تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړ کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې ده طرحه لا منظور شوې نه ده.
خاغلی مومند اول په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د زینو مسایلو غنی سرچینی نشته. که څه هم خاغلی مومند وایي په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت لامل نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وایي چې شمیرې آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیاته اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. دا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوژباړل شي. کله لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډیر ښه به وي. که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي. دانش
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نورې بیا لدی پلاوه خواري دي. نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیواله ورځې په نوم ونومول شو. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ورنړې ول موضوع د جګړې د درول لپاره د نړیوالو لغښتنې سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نخته دوام لري. اسمت سروان به نور حال وبروي.
د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې پوتيانو په ارمنستان کې پر یو شمېر هدفونو بریټ کړی دی. ارمنستان هم وایي چې ځواکونه د آذربایجان پوتي وسایل ویچار کړی دي. دوه هیوادونو پر ناګورنو قرهباغ له 1994 تر 1998 پورې هم جګړه کړې دي. هغه مهال ارمنستان په دې سیمه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی و. په 1994 کې د روسیې په منځګړتوب له اوربند راوروسته دا سیمه د ارمني ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان ادعا کوي چې د دغو ځواکونو په منځ کې داسې کسان شته چې د ارمنستان له لورې ملاتړ کیږي. وروستي تاوتریخوالی په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو خونړی دی. تر اوسه د ملکیانو په ګډون لسګونه تنه وشل شوي دي. د دواړو هیوادونو مشان یو بل د جګړې پر پیلولو تورنوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي نن سهار د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له بیلابیلو خواو پراز راز وسلو د آذربایجان پوځي او ملکي سیمې بمباري کړې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان هم بیا وویل چې د آذربایجان وسلوالو ځواکونو نن سهار وختي په ناګورنو قرهباغ چې ارمنیان ارتساخ بولي بریدونه وکړل. د پاشانیان په وینا په ارتساخ کې ملکیان د ستیپان کرات مرکزی شار او ملکی تاسیسات وشتل شوي دي. د دا هم ویلي چې د بریدونو د ملکیانو په ګډون مرجوب لري اړول دي. دواړو هیوادونو پوځي مقررات اعلان کړی دي. د ناګورنو قرهباغ بلتون غوښتونکو مشر هم د تورته حالت اعلان کړی دی. د ناګورنو قرهباغ د بلتون غوښتونکو مشر ارایک هارو تیونیان ویلي په داسې حال کې چې پوځي قانون نافذ شوی څو شیبې وروسته به د عمومي سفر برای فرمان لاسلیک کړي او له ټولو خلکو به وغواړي چې د ارتساخ د حکومت او ارمنستان ترڅنګ یو لاس شي. تا ترکیه چې یو سیمه ایز قدرت دی د خپل متحد آذربایجان بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان ولسمشر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې په دې شخړه کې د ترکیې د مداخلې مخه ونیسي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتو، روسیې او امریکا کې چارواکو د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سې شنبې په ورځ له دواړو خواوو وغوښتل چې سمدلاسه جګړه ودروي، تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته کښېني، خو د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ لا هم په ناګورنو قرباخ کې سختې جګړې دوام وکړ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې چې په هغو کې ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان او بدخشان ولایتونه شامل دي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل سوي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې درې ماشومان هم ټپیان سوي دي. په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د اوکراین د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په 4020 نوي ناروغانو کې 216 اویا تنه ماشومان او یو یو اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. او یوې هندي محکمې ټولو هغه 200 کسانو ته چې نږدې 10 کاله د مخه پر یوه جماعت په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ.
نجه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هندستان د کرکټ غوړه لیگ سیالیو آی پی ایل پر روانو سیالیو کې افغان لوبغاړي راشد خان د لومړي ځل لپاره د غوړه لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د تیر شپې په لوبه کې د دلی کیپټلز لوبډلې درې مهم لوبغاړي له میدانه بهر کړل او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته یې بریا خپل کړه. راشد خان په څلورو اورونو کې تر ټولو کمې 12 منډې ورکړې او درې مهمې وکټې واخیستې. په دې لوبه کې چې تیر شپه د ابوظبي په لوبغاړي لیکي تر سره شو، سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 133 منډې هدف وټاکه، خو ډلی لوبډلې بیا هدف پوره نشو کړای او د هو لوبغاړو په سوځیدو یې اله 120 منډې وکړې او دا لوبه یې د 15 منډو په توپیر سیالي لوبډلې ته وبایلله. دا په روانو لوبو کې د حیدرآباد لومړۍ لوبه ده او د ډلی کیپیټلز لومړۍ ماتې ده. د دې سیالیو د نن ماښام په لوبه کې چې د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، راجستان رایلز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې نن طوفان حریروت او موجهای امو لوبډلې سره مخ دي. دا د دغو سیالیو څلورمه لوبه ده. تیر ورځ د سپین غر بازانو لوبډلې د سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ نهم دور د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو او د افغانستان کرکټ بورډ په بلخ کې د کرکټ یو لوبغالي د جوړولو خبر ورکړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې ټاکل شوی دغه لوبغالی په مزار شریف ښار کې په نړیوالو معیارونو جوړ شي. د کرکټ دغه لوبغالی په تاسیساتو کې اداري برخې، د تمرینونو او زده کړې لپاره خونی، څانګو جوړول شامل دي.
ازادي راډیو اوري مخکې لدې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزو خبرونو ته ورسیږي. څېړونکو د ګوتو د جالي نښو د جوړولو د مخنیوي لپاره دا سیستم جوړ کړی چې د لاس د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دوی وایي چې دا سیستم د ګوتو د نښو د جال مخه کاملا نیسي. اسمه څرونته وغوښو.
د لومړي ځل لپاره چیرونکې د ګوتې د داسې نشو پاخستلو بریالي شول چې هیڅ کله جال کېدای نشي. دا کار د نیویارک د پوهنتون چیرونکو کړی او وایي چې د انسان د لاس د پنځو ګوتو د رګونو درې بودي یا 3D عکس اخلي چې جال کېدای ناممکنه ده. د ګوتو د نښو له جال کېدو سره مقابله له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده، خو اوس څیړونکي وایي چې د دې ستونزې تر ټولو ښه لار دا ده چې د نیویارک پوهنتون څیړونکو کشف کړی ده. دوی د یوه درې بودي سکن په وسیله د انسان د لاس د رګونو درې بودي